Radio.
سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو د خبري مجلې ته موزه صفي الله ستانګزای خراغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سمدستي پر غزې بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروث سوشل کې لیکلي، اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمباري ودروي تر څو موږ یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي کړو. یو شمېر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی د بند پر مهال جبري اعترافونو ته اړ کړي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د خبریالانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مهال د طالبانو تر په بند کې دی. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 به د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دغه وزارت ویان راندیر جیسوال پرون په خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه بیان یاد کړ چې په اساس متقی ته د هند دغه سفر معافیت ورکړل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفري بندیزونو په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر تلای شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان هم درجه زیاته کړه، هندي چارواکي له طالب چارواکو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هغه د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. وی ویل په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نورې محمولې هم د چابهار لارې افغانستان ته واستولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دویمه شل اورو لوبه کې هم بنگلاديش څخه ماته وخوړه. دا لوبه په شارجه کې وشوه. افغان لوبډلې 143 منډي هدف ورکړې او خو بنگلاديشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال سره پوره کړه او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان اولنې لوبه هم د پنځمې پر ورځ بایللې وه. تمه ده درېمه شل اوریزه لوبه د یکشنبې پر ورځ ترسره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتلای شي. دا خبرونه هلته هم شته. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي سمدستي پر غزې بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس ومنله یرغمل شوي کسان به خوشي کړي. یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي چې طالبانو دوی جبري اعتراف تر کړی وو. یو شمیر افغانان وایي د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو به لوړې شوې دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیل ته ویلي چې سمدستي پر غزې بمبار ودروي. دا وروسته له هغه چې حماس د یرغمل شوو کسانو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروث سوشل کې لیکلي، اسرائیل باید سمدلاسه په غزه بمبار ودروي تر څو موږ یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي کړو. هغه زیاته کړې، موږ ورده مخه د جزئیاتو په اړه بحث کوو چې سره کار پرې وشي. دا یوازې د غزې په اړه نه ده، دا په منځني ختیځ کې سوله ده چې لړۍ د مودې لټکیږي. که څه هم حماس چې امریکا او اروپای ترګر ډله بولي، د ترامپ د شل مادیز وړاندیز ځینې برخې د جمعې په ماښام ومنلې، خو لای د وسلو د کېښودو په اړه څه نه دي ویلي. د ترامپ د سولې په تړون کې راغلي و چې حماس باید ټول یرغمل شوي کسان خوشي او وسلې په ځمکه پرېږدي، تر څنګ باید واک تکنوکراتانو ته پرېږدي. په ځواب کې اسرائیلي ځواکونه بریدونه دروي، ځواکونه له غزې وځي او د غزې د ودانولو لپاره به هڅې کېږي. ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړی چې که حماس تر یک شنبه ځوابونه وایي بد عواقب به ولري. د امریکا ولسمشر تیرونه سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او تر هغه وروسته د سولې طرح وړاندې کړي. اخو بیا له غزې د رویټرز د راپور په اساس د حماس تر اعلان وروسته هم اسرائیلي ځواکونو خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې پر ورځ په بریدونو کې وژل شوي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ او په یو ورځ یې څه باندې 1200 اسرائیلیان مړه او 2500 نور یرغمل کړل. د اسرائیل پراخ بریدونه په غزه تړانګه پیل شول. تر دې دمه څه باندې 6500 کسان په غزه کې وژل شوي، لویه برخه یې ملکیان او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیلو د پراخو بریدو په غبرګون د اروپا ګڼو هیوادونو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د فلسطین دولت په رسمیت وپېژاند. رویټرز لیکلي په نړیواله کچه د اسرائیلو لا منځوي کېدو ته په کتو د امریکا ولسمشر هڅې زیاتې کړي چې دا جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ترامپ یو مفصل ویډیوی بیان کې دا غوی وادو مننه کړي چې د غزې د سولې له طرحې هرکلی کړی دی او په دې برخه کې مرستې کړي دي. زه غواړم د هغو هیوادونو مننه وکړم چې ما سره د دې مسلې رانغاړلو کې مرسته وکړه. قطر، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن او ډېر نور خلکو هم سخته مبارزه وکړه. دا یوه لویه ورځ ده. ګورو به چې څنګه کار ورکوي. موږ باید وروستۍ خبره ښه پخه کړو. تر ټولو مهمه دا چې زه په تمه یم یرغمل شوي کسان خپلو کورنیو میندو او پلرو ته راستانه شي، او ځینې یرغمل هم متاسفانه په کومو شرایطو کې چې وی دی راوړل شي، ځکه میندې او پلرونه اغمره ورته په تمه دي، لکه چې هغه ځوان سړی او ځوانې ښځې چې کله ژوند دي. نو زه یوازې غواړم تاسو ته خبر درکړم چې دا یو ډېره ځانګړې ورځ ده. شاید له ډېرو اړخو بې ساري وي، مګر له تاسو مننه او له هغو ټولو غوره هیوادو څخه مننه چې مرسته وکړه. موږ سره ډېره مرسته وشوه. ټول د دې جګړې د پای ته رسېدو او په منځني ختیځ کې د سولې د لیدلو لپاره یو غږ وو، او موږ یې ترلاسه کولو ته ډېر نږدې وو. له تاسو ټولو څخه مننه، او له هر چا سره به عادلانه چلند وشي.
Thank you all and everybody will be treated fairly.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یو شمیر افغان خبریالان چې د طالبانو حکومت د بند تجربه لري ادعا کوي طالبانو دوی د بند پر مهال د جبري اعتراف ته اړ کړي. دغو خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې طالبان د جبري اعترافونو په اخیستلو هڅه کوي، پر رسنیو فشار راولي او د ژورنالیستانو فعالیتونه محدود کړي. دا څرګندونې داسې مال دي چې تازه د مهدي انصاري په نوم د یو خبریال د اعتراف ویډیو خپره شوې چې دا مال د طالبانو بند کې دی. په دې ویډیو کې هغه اعتراف کړی چې له بهرنیو رسنیو سره همکاري لرله. خود رسنیو د ملاتړ یو شمېر سازمانو دا اعتراف جبري بللی او غندلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د مهدي انصاري د اعتراف ویډیو ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره هم مهاله یو شمېر هغه افغان خبریالان چې مخکې د طالبانو حکومت بندیان کړي ادا کوي چې دوی هم د طالبانو لخوا د جبري اعترافونو کولو ته اړ شوي دي. د خبریالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د جبري طرفونو په اخیستلو سره هڅه کوي پر رسنیو فشار راوړي او خبریالان له کار کولو منع کړي. یوې خبریالې چې تازه د طالبانو له بنده خوشي شوې خو د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې دوی پر ضد مو تبلیغ کاوه.
طالبان غوښتل چې موږ ومنو چې د دوی پر ضد مو تبلیغ کاوه. رواني او فزیکي فشارونه دومره زیات و چې ډیری کسان مجبورېدل هغه خبرې وکړي چې هیڅ نه وکړي. هغوی زه راکړم چې په یو سند لاسلیک وکړم چې په کې لیکل شوی و مالی وی بهرنۍ رسنۍ سره کار کړای، حال دا چې ما هیڅ کله له کومې بهرنۍ رسنۍ سره کار نه وکړای.
یو بل خبریال چې دا موږ غوښتل نو موږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا وکړه: سره له دې چې له یوې کورنۍ ورځپاڼې سره یې کار کوه، طالبانو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور ونیوه او وروسته یې د جبري اعتراف کولو ته اړ کړ. دغه خبریالان زیاتوي چې د دغو جبري اعترافونو خپرول نه یوازې د بیان ازادي تر پوښتنې لاندې کوي، بلکې په خبره یې د دوی کورنۍ هم له ګواښ او فشار سره مخ کوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د یو افغان خبریال مهدي انصاري چې د تېر کال د میزان میاشتې په ترڅ کې د طالبانو لخوا د دشت بلچي په سیمه کې نیول شوی او د طالبانو لومړۍ محکمې د طالبانو پر ضد تبلیغ په تور یو نیم کال بندي کړی، د اعتراف یوې تازه ویډیو پراخ غبرګونونه پارولې دي. په دې ویډیو کې هغه ویلي چې له بهرنیو رسنیو سره یې همکاري درلوده. موږ هڅه وکړه د مهدي انصاري له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملاتړي سازمانونه د مهدي انصاري جبري اعتراف اخیستل او خپرول له قضایي اصولو او د خبریالانو له حقونو سرغړونه بللې ده. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه بلیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مرکز خبرنگاران افغانستان این عمل کرده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو دغه کار د عدالتانه محاکمې له اصولو او د دغه خبر خبریال له حقونو ښکارا سرغړونه بولی او غندي یې. دا ورځ پلی ته د رسنیو د ځپلو او د خبریالانو د محدودولو د بهیر یوه برخه ده چې د رسنیو د حرفوي کار او د هیواد د وګړو د حقونو لپاره جدي خطر رامنځته کوي.
حقوق شهروندان کشور می باشه به نحوی ایجاد میکنه.
نوموړی زیاته کړل چې دا محل تر لږ شپه خبریالان د کابل، غزنی او پروان په ولایتونو کې د طالبانو په بند کې دي او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې ژر تر ژره ټول بندي خبریالان خوشي کړي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان هم د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په دوهمه په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار د بشري حقونو، د بیان ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب د اصل ښکاره نقص بللی او د مهدي انصاري او نورو بندي خبریالانو د بې شرطه او ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. په اعلامیه کې دغه شان د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو، نړیوالو سازمانونو او د رسنیو د خپلواکۍ له ملاتړو ادارو غوښتي چې د افغانستان د خبریالانو د بې ځایه نیونو، د دوی پر وړاندې د فشارونو او ورنه د جبري اعترافونو د اخیستلو د پای ته رسېدو لپاره بیړني او جدي اقدامات وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو ویان یې زبیع الله مجاهد ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو طالبانو تل ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي او هیڅ خبریال د خپل رسنیز فعالیت له امله نه دی نیول شوی. هغه دا چې تل د خبریالانو او د بیان د ازادۍ او بشري حقونو د ملاتړ سازمانونو لخوا رد شوې ده.
دا ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
یو شمېر افغانان وایي د 8 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو له پرې کېدو وروسته د خوړو او سونګ توکو بیې هم لوړې شوې. دوی وایي سره له دې چې اوس د خوراکي توکو بیې بیرته نورمال حالت ته راغلي، خو د تیلو او ګازو بیې بیرته نه دي راښکته شوي. که څه هم چارواکي د خوراکي توکو د لوړوالي خبره ردوي، خو دا تاییدوي چې د تیلو او ګازو بیې په دې موده کې لوړې شوې. نور حال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې په دغه هیواد کې د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو په درې ورځني بندښت سره د خوراکي او سون توکو بیې لوړې سوې وې چې ځینې یې لا هم نه دي ښکته سوي. د کابل ښار د خیرخانې سیمې یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
سیرا چون ارتباط قطع بود که اصلا امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت و مثلا نرخ به مرزا و یا در تمام اجناس بلند
بده لپاره چه نرهی سر مکمل ارتباط قطع و در هر سبه دیر لوری شد بی هیچ سوک در بازار لبه یو خبر نو هر چه چه هر سوم رز رو تو که پلورل مخ که خوره بوری چوار لسه و دیر چه افغانه و چه انترنت پری و پینزل لسه و شل افغانی شد و دوری جوی و بوری مخکی 2250 افغانی و خو روسته 2400 افغانی شوی و یو من بوره مخکی 385 افغانی و بیا 440 افغانی شوی و هر سکی هم دومره لوروالی را غلی و اوز بیتا بایی تیتی شوی خو ده یو کلو گازو بایی چه 350 و اوز پیتا ده او تیل هم مخکی یو لیتر 15 افغانی و اوز واوی افغانی دی.
د کابل ښار د شاه شهید سیمې اوسیدونکی مومن خان هم ورته خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل چې ورله مخې د ډیری خلکو اقتصادي وضعیت بد دی او په خبره یې آن د خوراکي او سون توکو د بیو یو ورځنی لوړوالی هم خلک سخت څپي.
د انټرنیټ همدارنګ د مخابراتي شبکو قطع کېدو سره چې ته څلور ساعته دوام وکړ موږ همدارنګ نورو ټولو وطنوالو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه واوښتو. په تېرو درې ورځو کښې د خوراکي توکو او سون توکو بیې په افغانستان کښې په چټاکۍ سره لوړې شوې. په بازار کښې به مخکې د وړو بورۍ په دیارلس نیم سوه کېده، نو په دې دوه درې ورځو کښې نرخونه 1400 افغانو ته ختلي وي. ګاز به مخکې په 500 افغانو نو دا اویا ته ختلې وه. همدارنګه د پټرول یو لیټر بیه 350 افغانۍ وه چې اته اویا ته ختلې وه. نو په مختلفو ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو کښې 200 2500 افغانۍ لړواله راغلی.
د خلک غوښتنه کوي چې د هیواد اوسنی اقتصادي حالات ته په کتو باید د دې ډول پریکړو په اړه جدي غور وسي او په بازارونو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرول کړل سي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې ورته اقدامات کولای سي یو ځل بیا بازارونه ګډوډ کړي او د افغانستان اقتصادي بې ثباتي لا پسې ژوره کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام یواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي او د افغانستان د کسبګرو